سکینه راخویدو چې خپل توازن یې وبایلو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زمونږ همکاري فرخنده اسد وړاندې کول. او اوس د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی احمد الله وړاندې کوي.
دنیا ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په پینډای کې د امریکا چارواکو د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف سره د ملاقات پر مهال د فوز د مشر وینا وه، که په راتلونکي کې ډرون بریدونه وکړی شو نو پاکستان دې لړکې خپله پالیسي بدلولی شي. ورسپانه لیکي چې دا یوه ښه خبره ده چې پاکستان خپل پیغام امریکا ته په ښه توګه رسولی دی، خو پاکستان له په راتلونکي کې په کار دي چې د ډرون حملو په حق لا یې کم دریځ خپل کړی دی، په دغې په هر صورت کې قائم وي. بله دا چې پاکستان له به خپل معاشي حالات ښه کول وي چې په امریکا او په نړیوالو اقتصادي ادارو یې انحصار کم شي، او تر څو چې امریکا ته دا باور ور نه کړی شي چې د دوی نه په غیر د پاکستان گزاره کېدای شي، تر هغه وخته یې په رویه کې د بدلون راتللو څه امکان نشته. دې سره سره پاکستان له د خپلو داخلي معاملاتو هم جایزه اخستل پکار دي. اکسپرس ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاناما لیکس حتمي نتیجې ته رسولو لپاره حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ خبرو اترو کومه لړۍ شروع شوې وه، هغه په ظاهره بے نتیجه ښکاري، ځکه چې د پاناما لیکس پلټنو لپاره لایحه عمل یا ټی او آر جوړولو لپاره د پارلماني کمیټې اوومه غونډه هم په غیر د څه نتیجې ختمه شوه. ورسپانه لیکي که پاناما لیکس یوه مهمه مسله وي او حکومت او اپوزیشن ګوندونه غواړي چې چا چا کرپشن کړی وي چې احتساب یې وکړی شي، نو بیا دې دا معامله نه کړکېچنه کوي او په ګډه سره دې د دې مسلې څخه حل راوباسي. ورسپانه لیکي چې مذاکراتي ټیمونه دې په خپلو رویو کې لچک وخی او د آئینی او قانونی طریقې سره د ټی او آرس ته حتمی شکل ورکړي، ځکه چې اولس انتظار کوي چې کله بعد دغه خلکو احتساب شروع کولی شي څوک چې په کرپشن کې ککړ دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي که حکومت په ټی او آرس کې د وزیر اعظم نوم نه شاملول غواړي، او اپوزیشن ګوندونه که دا دریز لري چې د وزیر اعظم نوم دې شامل کړی شي، نو دواړو ډلو له پکار دي چې څه حل یې راوباسي، ځکه چې په سیاست کې هیڅ شی ناممکن نه وي.
دسیمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، ډیپلومیټ مجلې په امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد منصور وجنې ته کتنه کړې ده. مجلې لیکي د نوموړي د وجل کېدو زیاتره ګټه پاکستان ته به ورسیږي، چې یوې خوا ته یې ایران ته مخه کړې وه، نو بلخوا طالبان په متحد ساتلو کې هم ناکامه شوي وو. بلخوا وال سټریټ جرنل ورسپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي چې راتلونکي ولسمشر ته چې د افغانستان د راتلونکي په اړه کوم پلان به ورسپاري مکمل یې کړي. په افغانستان کې په آینده کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتېرو شمېر هم د دغه پلان برخه ده. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
ډیپلومیټ مجله لیکي د 2018 کال د مئی پر 28 په اول ځل په یو امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر ووژل شو. دغه وژنه امریکایي او افغان حکومتونو یوه لویه لاسته راوړنه وبلله. مجله لیکي امریکا د دریو میاشتو راهیسې د ملا اختر منصور د درک په اړه معلومات راټولول، او چې څنګه ورته موقع په لاس ورغله نو هدف یې په نښه کړ. مجله لیکي دا یوه حیرانوونکې خبره ده چې د مولا منصور د وژنې تر ټولو زیاته ګټه پاکستان ته ورسیږي. مجله لیکي دا ممکن ده چې له پاکستانی استخباراتي ادارې سره د تعلقاتو خرابېدو ته په کتو مولا منصور له ایران سره د اړیکو مضبوطولو کوشش کولو. په افغانستان کې داسې رپورټونه هم وو چې مولا اختر منصور خپله کورنۍ ایران ته منتقل کړې وه چې پر پاکستان یې انحصار کم وي. مجله لیکي دغه وجه پاکستان لپاره کافي وه چې مولا منصور له منځه لرې کړي. د مجلې په خبره د پاکستان لپاره د مولا منصور وژنه په دې هم ګټوره ده چې د طالبانو دغه مشر د ډلې په رایو ځای کولو کې ناکامه شوی و. د طالبانو جدا شوې ډلې مشر مولا رسول د افغانستان جنوب مغربي برخې ته تللی دی، او په آزاد یې د مولا منصور د مشرتابه مخالفت کولو. بلخوا د طالبانو نوی مشر مولانا هیبت الله اخونزاده تر پوځي یا سیاسي زیات یو مذهبي مشر دی، او په دې پلوه په ښه پوزیشن کې دی چې په مذهبي بنیادونو طالبان رایو ځای کړي. په سیاسي او پوځي برخه کې د اخونزاده د مهارت کمی هغه سي دي چې پاکستان ته ګټه رسولی شي، ځکه چې ممکن دا داغم رستیال او د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی سیاسي او پوځي چارې سنبال کړي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورسپانه د امریکا امریکایي چارواکو لخليلي کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هدف لري چې د افغانستان پلان چې په 2019 کال کې باید د هیواد راتلونکي ولسمشر ته ورسپاري مکمل کړي. په دغه پلان کې د نوموړي د واک موده ختمېدو پس په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتېرو شمېر په اړه فیصله شامل ده. ورسپاڼه لیکي باراک اوباما روانونه د پلان سره اړه لرونکي او فیصله ورلمخې کړې ده چې لمخې د طالبانو خلاف هوایي بریدونه محدودېږي او له افغان ځواکونو سره په ګډه د کارکوونکو امریکایي ځواکونو رول پراخېږي. امریکایي چارواکو ویلي سپینې ماڼۍ د جولای په 8 په وارسا کې کېدونکي د نیټو سرمشریزې پورې هغو پالیسیانو ته د حتمي شکل ورکولو هدف مخې ته ایښی دی چې د 2016 کال وروسته له افغانستان سره تعلق لري. نورو امریکایي چارواکو ویلي په افغانستان کې د روان کال تر اخره د امریکایي سرتېرو شمېر زیاتولو په اړه فیصله لا نه کېږي. تېر کال له باراک اوباما نه غوښتنه کېده چې په افغانستان کې د راتلونکي کال تر جنوري میاشتې د موجوده سرتېرو شمېر چې 9800 دی 15500 ته راټیټ کړي. خو د ورځپاڼې په خبره کې دی چې اوباما په افغانستان کې د زیاتو امریکایي سرتېرو ساتلو فیصله وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو په دې ورستو کې د افغانستان د نورو سیمو په شان په لوګر ولایت کې هم د ملي پیوستون په چوکاټ کې هغو خلکو لپاره چې اوزګار دي د ویالو کاریزونو او د اوبو د کانالونو د پاکولو همدارنګا د کلیوالي سړکونو د جوړولو په برخو کې د کار کولو برنامه پیل شوې دي. بل لوري ته د لوګر بزګران وایي چې دوی ته په دې نامو کې نه یوازې د کار کولو زمينه برابر شوې ده بلکې د اوبو د ویالو او کانالونو په پاکولو سره د ځمکو اوبه ډېرې شوې او په کرنیز پیداوار کې هم ډېر والی راغلی دی. نور تفصیل نجیب لالو خیل نور.
د لوګر د ملي پیوستون د پروګرام مشر انجینر ظفر مشال رډیو ته وایي چې د یو شمېر کانالونو د اساسي بیا رغونې سربېره چې څو ورځې وړاندې کارونه د کلیو د پراختیا د وزیر لخوا پیل شول، د مرکز ولسوالیو په یو شمېر کلیو کې د ویالو کاریزونو او د اوبو د کانالونو د پاکولو کارونه پیل کړي دي. انجینر ظفر وړاندې وایي چې له دې کانالونو یو هم جوی د نوې اروزۍ دی چې 160 کلیوالو ته پکې د مزدورۍ لپاره 4500 کاري ورځې برابرې شوې.
دغه کانال 30 کیلومتره طول لري او تقریبا سبان شپږ زره مزکه کې د خړوبوي د کانال سربند په دی مغولان په کلی کې ده او ورستی نقطه دی الوزوی په کلی کې ده او دغه کانال د پاکاری له وجې نه تقریبا 4500 کاری ورځ رامنځته شوی دي او خلک وکولای شي چې د کار په مقابل کې څه مزد او جوړه حاصله کړي تر څو دوی له بهرنیو ملکونو ته سفرونه راستانه شي. موږ تاسو اکثره ځوانان چې ګورو یا ایران ته رواني یا پاکستان ته رواني یا بل چیرته مزدوري پسې رواني.
د کرنیزو چارو ماهر خالد احمد د بولګول په برخه کې د دا ډول برنامو د ګټو او اغېزمنتو په تړاو داسې وایي:
سکل خو د بیرستون ځای نسبت نورو کلونو ته وتیرو کلونو ته زیاته ده نسبتا وچکالی د واورې ونښولې. کانالونو په پاکاری سره حتی تر 25% پورې د اوبو ضایعات کمیدلای شي او نور جانبي فواید دا دي چې د بیکاری سطح به کم شي، د فقر سطح به ټیټه شي او د زراعت محصولات پر سر زیات شي.
د حاجی محمد سلیمان پونوم د لوګر یو تنبزګر چې د یاد برنامه لګټو برخمن شوی وایي چې د کلی د اوبو د کانال په پاکولو سره د دوی اوبه ډیره شوي او په کرنیز پیداوار کې هم جواد ډیر والی راغلی دی.
اوس یو جیره منځکه تقریبا 70-80 بوري کچالو کوي خو د اوبو د نسوال له وجې نه 10 بوري کړي دا د ما خپل راغی ولی اوبه نه وي. نو اوس دغه پروګرام په برکت ان شاء الله سکه لو بدوم رډي رسوم د بینو پته لګولې دي او سبزیکاری ټول زمینداری په صلاحیدات سره موږ ډیر په مخته راځي ډیر خلک تر کار پیدا شوی دا او نور کارونه هم ست په دې کې څنګه شروع کیږي.
د لوګر د ملي پیوستون د برنامه مسؤلین وایي چې د کانالونو د پاکولو پروژو مهم هدف د خلکو لپاره د کاري فرصتونو پیدا کول او لکتر لګه د اوبو د اوسنۍ اندازې 15% ډیرول دي. د دوی په وینا له څو ورځو راهیسې په یاد ولایت کې د 14 کانالونو د اساسي بیا رغونې پروګرام روان دی او دوی پلان لري چې تر شپږ ویشتو نور کانالونه هم د اوبو لګولو په دې اساسي برنامه کې شامل کړي تر څو د لوګر د ډېرې ځمکو د اوبو د کمښت ستونزه په اساسي توګه هوار شي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
اړوندونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی په پیښور او شوخوا کې د روجي میاش لپیل سره سم د سیمیزینو تعلیم یافته ځوانانو د خپل یو تنظیم لارې بے وزلو او روج او هغه روجوتیانو ته چې د خوراکي توکو مرسته رسول د خوراکي توکي نشي ورته پیسې نشته نو هغه ته د مرسته رسولو یو پروګرام پیل کړی دی. دا ځوانان وایي پښتانه په دې ورستو کلونو کې په سیمو کې د نام نه پیښو وسلوالو پر ضد د پاکستان په عملیاتو له وجې زیات ځپل شوي او دا چې پښتانه ځوانان کولای شي د خپلو استعدادونو په کارولو سره د خپلو خلکو درد دوا کړي. هارون باچا پر دې موضوع راپور لري.
په درمان نومي تنظیم کې شامل یو شمیر ځوانان د تیر کال په څیر دا روژه هم د پیښور پر روغتونونو او مارکیټونو ګرځي او د غریبو خلکو ترمنځ روژه ماتي او د ماخام ډوډۍ ویشي. دغه تنظیم یو مخکښ د مردان د ساول ډیر کلی اوسیدونکي او د قانون طالب علم سعود شاه روغانی وای دی یو ملګری غواړي پښتنو ته دا فکر ورکړي چې د حکومتي ادارو مرستو ته د انتظار کولو پر ځای هغوی باید په خپله د یو بل په کار راشي.
دا بیسیکلی موږ د خلکو ته سوچ ورکو، خصوصا پښتونخوا او یو فاتا موږ د خلک د اپریشن او ریالا چې کوم حالات روانو دا غیر د لاسه ډیر زیات افکت شو او د هغه شان ته توجه مې نه نشوه چې څنګه پکار و او زموږ خلک د ګورنمنټ نه ډیر زیات اکسپیکټیشنز کوي. په خپله هیڅ اقدام نشته نو موږ یو څلو پنځه ملګري راوځي شو موږ دا سوچ وکړو څونه مرسته کولی شو څونه منډه تړه کولی شو روکو د خلکو ته فنډ ریزنګ پترو یا د مرګرو پترو یا فاملیز نه ډونیشنز راغونډولو پترو د خلکو سره مدد وکړي.
روغانه زیاتوي هڅه کوي چې هر ورځ له 2500 ولې تر 300 پورې غریب او اړو خلکو ته د روژه ماتي لپاره خواړه ورکړي. د نوموړي په خبره دی او ملګری په پام کې لري چې د روژې په میاشت کې د خیبر پښتونخوا نور ضلعو ته هم لاړ شي او له بېوزل خلکو سره ورته مرستې وکړي.
مثال مونږ یو هاسپټل ته ځو نو مونږ غواړو سره خبرو یا ډاکټر سره خبرو کو اړې مونږ ترې شو راکې چې دلته 200 کسان دي دلته 300 کسان دي نو مونږ ډیلی بیسز باندې یا یو هاسپټل یا بل لوکیشن نو په ډیلی بیسز باندې مینیمم 2500 خلک خامخا کیږي او ان شاء الله چې سوپر روزي دي دا کوشش دي دا مهم زه جاری ساتم صرف په خبر کې نه
سعود شاه روغانی او ملګروی د پیښور په خیبر ټیچنګ هسپتال کې هم چې دا یو سرکاري روغتون دی د ناروغانو د غوی د خپل خپلوانو او د روغتون د ملازمینو ترمنځ د روژه ماتي خواړه ویشلي. د شاهد خان په نوم د یاد روغتون دی وارد ملازم وایي د ځوانانو د خپل کار په ترڅ کې غریبانو ډېرې دعاګانې اغستې دي.
ډېر خلک ته خوشاله دي ډېر دعاګانې ورته کوي اول زموږ سره نه ورته دی خپل لاس رما ورکول دی بر سره ولاړو الحمدلله دې کې زموږ هم ډېر ایسو شو دا دوه واغانو کې کنه جی کلب 200 تنا نو راو کلب 300 تنا نو راو کلب 150 تنا نو راو لور وړو نو موږ واست ورکول میډیکل سی میډیکل ڈی ای او د ماشومان وړو نو دی دا یو یو دو دوه را لګیم په درې درې ورک دا واهلي ډېر دوه واغانې مې کړې.
د درمان تنظیم چلونکو سعود شاه روغانی چې د قانون طالب علم دی او په سیمه کې سیاسي حل ځلې هم کوي وایي کارونه یوازې د روژې تر میاشت پورې محدود نه دي بلکې د ماشومانو د صحت او تعلیم په برخو کې یو شمیر وړې پروژې هم پر مخ روانې کړي دي. نوموړی پر پښتنو ځوانانو غږ کوي چې د خپلو خلکو د ستونزو د پیژندلو او هغو ته د حل لارو مندلو په چارو کې ځانونه وکړوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس وخت راغلی دی د ونی د خبرونې د باختر ستوري د کلتوري او ادبي خبرونه هر اونۍ تاسو ته لپاره زموږ همکار باز محمد عابد برابرۍ.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسي کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په غزنی ولایت کې د کلیوال ادبی ملګری ټولنې او نویو فعالیتونو یو ریپورت ولرو. بیا به د پیښور پونتون پښتو اکاډمۍ لمشر پروفیسر ډاکټر نصر الله وزیر سره د اکاډمۍ په کارونو د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې بل یو ځوان تبلیغ غون کی سره لندشان مرکه هم ولرو. لومړی رپورټ ترازو سمو دوران دی په ننګرهار کې وتیلی افغان انزورګر امدولار باب له نورو ټولنیزو او اصلاحي تحریکونو ترڅنګ په خپل فیسبوک پاڼه په ودونو او د خوخیو په میپلونو کې د مصنوعي ګلانو پر ځای د کتابونو د وړلو کمپاین پیل کړ او په عمل کې ثابت هم کړ. د نوموړي دا تحریک پر کابل سربیره په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم خپور شو. په غزنی ولایت کې کلیوال ادبی ټولنې هم په دغه تحریک کې عملی برخه واخیسته، چرته چې هم ودونو خوخیو او د فراغت غونډو ته ځي د نورو سوغاتونو پر ځای کتابونه وروړي. نور حال په رپورټ کې درکوو. غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د زبرګو شخصیتونو مقبرې پکې دي چې دغو زیارتونو ته لری لری ځایونو څخه خلک ورځي او خپل مرادونه ورسره تړي. د همدې عمله دوه کاله وړاندې د اسلامي ثقافت په مرکز ونومول شو، خو په دې وروستیو کلونو کې پکې ادبي غونډې او فعالیتونه هم لچانه پټ نه دي. یو شمیر ځوانان راټول شوي او د کلیوال ادبی ملګری په نوم یو ادبی ټولنه پرانستی چې د مجلې پر چلولو سربیره کتابونه هم خپروي او بیا یې په ودونو او نورو مناسبتونو کې د ډالۍ په توګه خلکو ته وړاندې کوي. د کلیوال ادبی ملګری ټولنې مشر مجید جړاند وایي چې دوی د ودونو په 15 غونډو کې ګډون کړي او د خپلې ټولنې چاپ شوي آثار د ودونو په ظلمو ویشلې دي.
مو په 15 غونډو کې ګډون کړی دی او پر دې 15 غونډو کې مو د کلیوال ملګري ټولنې له لوري چې لست کتابونه چاپ شوي دي، همدغه کتابونه او لس ګڼې مجلس مو چاپ شوي. په دې وروستیو کې لسمه ګڼه را رسېدلې ده چې دغه ګڼې مو په دغه غونډو کې په ګډونوار ویشلې دي او تو درکړی شوی ده، ځکه نن د مطالعې سره د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده او دوی یوازینۍ لار همدا بولي چې دا پوهنه ده او همدا مطالعه ده چې موږ یو ځای ته رسوي. نو ډېر مثبت تغییر او په دې کې په خپله باندې د کلیوال ملګري ټولنې ونیزوناست کې دې ته زیات کمپاین شوی ده او زیات کار شوی دی. نو له دې امر ځوانانو فکر او ذهنیت بدلون کړی دی او د کتاب او مجلو له لوستلو سره یې شوق او مینه زیات شوی ده.
شاعر او لیکوال انعام الله گوهر وایي چې د کتاب اهمیت ته په کتو سره باید دا دود عام شي چې خلک د ودونو او د خوښیو په میپلونو کې د نورو سوغاتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کړي.
په افغانستان په ټولو ولایتو کې ځوانانو علم تعلیم مطالعې سره شوق پیدا شوی ده او دا دود چې د ګل یا د بلې ډالۍ پر ځای کتاب ډالۍ کول دا دود قسم لا ډیر نه ده عام شوی، خو باید عام سي. ځکه سي یو خو هغه مصرف چې کیږي هغه مصرف نه حسابیږي او بې ځای نه ځي، بل له دې سره د مطالعې دود پراخیږي. دې نه وروسته که واده و که د فراغت مراسم و که نور بل کوم مراسم و، ملګري ته په دې په ځای سي یو په یو ګل باندې ډېرې پیسې ورکړو، هغه ته به یو ارزښتناک کتاب ډالۍ کوو.
د کلیوال ادبی ملګري ټولنې یو بل تن فعال غړی جمیل وقار وایي چې په ودونو او محفلونو کې د نورو ډالیو پر ځای د کتاب ډالۍ د دې خبرې څرګندونه کوي چې اوس په خلکو کې د مطالعې فهم پیدا شوی دی.
په افغاني ټولنه کې له کتاب سره د خلکو لیوالتیا او مینه بې کچې زیاته شوې ده. په دغه کې مدني ټولنو مسؤلیت ده، د بې ادبي ټولنو مسؤلیت ده، د اقتصاد کلتور وزارت مسؤلیت ده چې دغسې یو کمپاین په لاره واچوي چې په افغانستان کې د کتاب سره د خلکو علاقه زیاته شي، په افغانستان کې خلک کتابونه واخلي او مجلې واخلي. له ښه مرغه په دې وروستیو کې په ودونو په فراغت غونډو په دغسې نورو غونډو کې ځوانان یو بل ځوان ته د کتابونو ډالۍ جدي څرګندوي کوي، هغه فهم سي ضرور و هغه مو ذهنو ته داخل شوی ده او اوس دې ته جوړ شوی یو چې کتابونه واخلو، کتابونو مطالعه وکړو.
ټولنپوهان په دې باور دي چې تر هغې چې په ټولنه کې د کتاب لوستلو فرهنګ عام نه شي، ټولنه له بدبختیو څخه خلاصون نه مومي. د دوی په خبره که په ودونو او د خوښیو په محفلونو کې د کتاب ډالۍ عام شي، په خلکو کې به د مطالعې فرهنګ وده ومومي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پېښور پونتون پښتو اکاډمۍ له مشر پروفیسر ډاکټر نصرالله وزیر څخه به مو په تېره خپرونه کې اورېدلی وي چې پښتو ډکشنری یا قاموس به په نږدې راتلونکي کې 15 ټوکه په کتابي بڼه چاپ شي او هم به په انټرنیټ آنلاین وموندل شي. دا چې دغه اکاډمۍ د دې ترڅنګ په نورو کومو کارونو بوخته ده، د مرکې په دویمه او وروستۍ برخه کې به یې ترینه واورو.
استاد کدا عمر ته وایي چې د اکاډمۍ په چوکاټ کې چې نور کوم کتابونه د چاپ لارې ساري، په کومو کتابونو کار روان دی؟
مونږ یو کتاب چې د دې تر مخه چاپ کړی دی، لرغونی فکرونه، د محترم پروفیسر نواز طاهر صاحب کتاب دی چې د متلونو په پس منظر کې دی، یعنی متلونه الفابیټیکل راخصی دي چې کم متل د څه په باره کې دی هغه بیا په پس منظر باندې لږ څه معلومات ورکړي دي، یو دا چاپ دی. بیا ورپسې مونږ دویم کتاب اوس په پریس کې دی، روحانی تصوف، یعنی د پیر روخان په اړه روحانی تصوف، د ډاکټر پرویز میجور خشکی صاحب کتاب دی، او کېدلی شي په هفته نیمه کې راورسیږي. صرف یې ټایټل ته انتظار و، ټایټل یې نن راته راورسو، په هغه کې یو مشکل و، هغه مو لږ سره بدل کړ ځکه هغه ځنډېدلی دی، انشاءالله هغه به راورسیږي. دې نه علاوه مونږ لکه خواهشاتو پورې چې وي غواړو چې زمونږ کلمی نسخې دي، ډېرې انتهایي خپلې قیمتي نسخې دي او ښې محفوظې خوندي په هر لحاظ زمونږ سره پرتې دي، خو د چاپ دا غی باندې د کار کولو کم خلکو چې ضرورت وي، دا غوی څه ضرورت وي، دغه تلګ مشکل دی او غواړو چې ډیر څه کار وکړو، خو د وسایلو مسله ده.
استاد دغه د قلمي نسخو خبره تاسو وکړه، د ډاکټر صاحب سلما شاهین په وخت کې د ده د محفوظولو او د پریزرو کولو یو پروګرام پروجیکټ راغلی و، هغه کار وشو سرته ورسېدو کنه لا په جریان کې دی؟
هغه د یو ایس کونسلیټ لخوا د کلمی نسخو د خوندي کولو لپاره یو څه پروجیکټ راغلی و، په هغې کې تقریبا 360 پورې کلمی نسخې د سافټ کاپی، یعنی کمپیوټری کم تیت کاروایی چې پکېږي، هغه خوندي کړل شوې، د هغوی سافټ کاپی جوړې شولې. باقی د نورې چې کمې وې هغې کې لږ څه مشکل راغی، د هغې سافټ کاپی نه شوې جوړې، خو البته د هغې د تحفظ لپاره چې څه طریقه کار په هغه وخت کېدلو هغه دوی کړی دی، او اوس هم لکه د 360 نه علاوه تقریبا 1000 نورې څومره چې راځي، کل مونږ سره 1453 کلمی نسخې دي، نو 1453 نه چې 360 وباسي د باقي له مونږ سره انتظار کې دي.
ښه، وروسته پوښتنه ده سرجی، کدا وایي چې تاسو سره به د اکاډمۍ په آرشیف کې تر ټولو مهمه او قیمتي کلمی نسخه څه شی وي که نوم یې واخلئ؟
نسخه خو هر یوه قیمتي ده، خو بیا خامخا یو درجه بندي او یو ضرورت راځي، لکه د هر یوې کلمی نسخې اهمیت چې وي هغه د تاریخ په اوله سره وي، د زمانې په اوله سره وي، معلوماتو په اوله سره وي، یا د هغه قوم یا د هغه ریاست چې کوم څه کیسې وي پکې هغه پکې راغلي، په داسې اوله دوی درې زمونږ سره داسې ډېرې خوندورې او انتهایي قیمتي نسخې دي. لکه مثال په طور مونږ ویو چې د شاهنامه فردوسي ښکلې خوندوره قیمتي ښه نایابه نسخه چې ده، دا له مونږ سره موجوده ده او ډېره انتهایي محفوظه پرته ده، ښه قیمتي ده او ښه خلک پسې طلب لري چې دا مطلب مونږ کار پرې کړی وای، په لاس مونږ یې د کار نه منې کوو، خو چونکې حساسه ده مونږ غواړو چې دا د پښتو اکاډمۍ تحت په دې باندې کار وشي، او دویم ورپسې د پښتنو د شجرو په اوله سره ده چې په هغې کې د پښتنو شجره او تاریخ دواړه یو ځای سره جړل شوي دي، دا د بنو سلیم خان پټواري و هغه لیکلي ده، دا په اردو ژبه کې ده، او دا اوله د شاهنامه فردوسي خو لازمه ده فارسي وه، دا په اردو ژبه کې ده، خو د پښتنو د تاریخ په اوله سره ډېر خوندور معلومات دي پکې، مونږ په ژورتیا کې ځکه هغه پاڼې اړوي راړولی نشو چې نازکې دي، ماتېږي که عام خلک روزانه ګوري نو خرابېږي. دا د اوسنۍ کم د پېښور که د اسلام آباد وفاقي منسټر چې دی اکرم خان دوراني، دلته وزیر اعلام د پښتونخوا، دا هغه په خپلوانو کې راځي دغه، نو دغه دوی ښې قیمتي دي. نه علاوه د خوشحال بابا او هم ډېرې نسخې دي، د هغه د زامنو د لمسیو یا نورو د پښتنو شاعرانو مونږ سره قیمتي نسخې موجودې دي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم له وزوان تبلغ غون کی سره د هغه په هنر لندشان مرګه
با ډیر خپل تبل دی وغه ولا تر تا ول خپل نوم ولا او بیا بد وای شي سو کال کیږي چې تبل دې زده کړی دا
زمانو زبی اولاد او ات کال کیږي نو
ات کال کیږي چې تاسو تبل زده کړی دا پړمبي زل دی د تبل زده کړه د چانه کړی
پړمبي ځان کې زما استاد مل استاد بابت بیا دا غنه بیا پند استاد
جلدی دادرا ہاں جلدی دادرا او نور دی کم تری کو نزدید ډیر ښه کلاسیکو کا کلاسیک تا ورته کوم
دیتا پیخورې گدوین
پی خبرې ګډا ورته وای خاطر اوس یو کلاسیک مو غوا زبی جانا ماشاءاللہ تاسو خو پدی اتو کلونو کی ډیر خلاص پیدا کړی دی ډیر خطب لګوي درته وای چې دلته په جلال آباد کې لوکومې ډلې سره ته اونری ډلې سره تبلغی
دلته خو یاد نمیږي نو استاد شاګرد زما ورور دی بس کله نه اوته مې سره بس ډلې کې ما
پدی بودونو مې پلینو کې خو ډیر داد چوي کنه یعنی ډیر داد چوي خلک چې ډیر نازوینو سندرغانی نازوي تو هم کله چا په دغه سی خپل تبلیغ غولو باندې نازول ای یعنی تا ته صاحب شابسه ویلې دي سی نامې درکړې دي
بازین چې د سجبر عام ته مونږ خلک فخې بس شابسه راکې بازین کې نظرانې مراکې مونږ ته بس کور آباد
مننه خوشاله اوسې خدای دې تر ډیره ژوند دل راشي د تبلیغ اونر کې د سینو مباسله کنن سبا چې د چمنګل استاد نوم یادي
مننه تاسو نو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد بیت ته اجازه ورکړي خا د آباد وسی.